که برنامه هشت را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. گواوری ده بشری حقونو ده چار دلی ده افغانستان ده جگری لشکل و خواهو ده ملکی مرجوبلو ده مخنیوی غشتنه کرده ده ده اونو رو موضوعاتو تفصیل په ده خبرونه که چه یو ساعت دوام کوی را سر واوری. لمره ده ده ساعت خبرونه. افغان امنیتی چارواکی وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغان کې پنځه دېرش وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم پنځه دېرش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند افغان ځواکونو د مرجوبلي په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته ورپرېښې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر پنځه ویشت زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوبله اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري دا عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کب نشنې پکښې شوي دي هغه بېرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراز په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اورزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او موخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له څلوېښت ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په قول ویلي پیشه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوې اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر پنځه څلوېښت زرو ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا او تر اته سوه زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سې شنبې په ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یوه کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فیلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یوه ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبعه وژغوره. ده د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشارې ویلي دا هغه کار و چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یوه امریکایي له ژوند سره لوبی کولی. زمو ژغله ازادي راډیو اوري اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټینم دفاع کړی دا.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د غنو شونځیو د جوړیدو مخنی ولی.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر و په منځنۍ چپه 12.5 اف ام 3.5 چپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار ده چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاوو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده. لبل خو ملګرو ملتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبل خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندیښنه لري چې لیوی خو خبري زندې دلی او کوم نتیجې نه لري. لبلې خو د امنۍ او زیاتې دل هم د ملکیانو د کړهو زیاتې دو سبب شوي. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوند د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تېره سې شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، نه هیله یم چې د اورکم لپاره له ژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یوه سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی. څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دا غوښتنه واورېده چې له ښکېلو خواوو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسی.
د کندهار تر څنګ په اروزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیره بیا د دغه ولایت په ګیزاب او دهراوت ولسوالیو کې په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرجي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډېره مننه کوم. په ډېر مېړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره ده. په همدا رقم ان شاء الله منګه د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمت هو کو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې او جنگ زپلای ولایت دی او هر ورځ د دولت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفی اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د ښوونځیو ودانۍ او 18 باب د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شیه. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري. هلته نوی ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلډیر لس مکاتب او اتش په ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخه تل کې چې یې هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوی وو. دغه پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرف یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پاتې نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعین دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او معنادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو له ښکېلو خواو غوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 25 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنۍ ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنۍ ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نوي نو نیمایي افغانستان په منځنۍ آسیا کې دی نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسپند به اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیوا ترول شوی او په امنیتي پیشو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع پر نور تفصیل د فیروزه عزیز پراپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتي وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسناد موټر رو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمامه سي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري توګه او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه و او تښتنه نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سوی یو دوه میاشت وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغه ناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د رواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بد ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وډه کړی. سوداګر به مایوسه شي پته مګوي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوارد کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پدیدیتو غونې ولسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تېرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوې او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپله یو کونړی ته د خپلې سیمې له لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره بیا هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر د 15000 فرمان صادر کړي کې 10000 سالو 10000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته وویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیږد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب امنیته، ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیه قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د آسترالیا په مشهور غوره لیګ بګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوتو پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړۍ سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیگ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې اخیستل کېدل او په دې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډېر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، په شنه جرسۍ کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارډ ورک هم کوم.
لکنډوال وایي هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیگ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکال په دې لیګ کې د لوبډل سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیگ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایرکټر رئیس احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوره لیګ یعنی بګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکوي چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلي دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزی وایي افغان کرکټ بورډ د دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډله اجازه لري چې په هر لوبه کې دری بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډله دری بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډله سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره
تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لاس سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیک باش لیگ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور را رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه